سهار او بجس وی السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن سه شنبه ده د کاب یهود لسمه د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه د ازادي راډیو د دولو ساته خبرونو پیل په لومړۍ نیم ساته سهارنی خبری مجله کیږي. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام ژمنه کوي. اف ای او پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالی مرستو په مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په خبره دغه پروژه به له 3000 زیاتو کسانو د خوړو د خوندیتوب او تغذیې شرایط ښه کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3600 چنغنمو مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته تسلیم سوه. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړې او ویلي دي چې د پاکستان د دولت دغه مرسته چې پاتې وشتو لاریو کې بار وه پرون د طالبانو حکومت ته تسلیم سوه. پاکستان له افغانستان سره دغه مرستې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې افغانستان ته له خاورې په سیمه کې د مهم سیال هند د 5000 چنو غنمو د مرستو د لیږدولو بهیر پیل سو. پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د خبری پوشش په خاطر د روسیې لپاره د ازادي اروپا ازادي رادیو د کرنت ټایم او د اوکراین د څنګ د کریمیا ریالیټی پروژې وی پانی باندې سوې. دواړه وی پانی پرون د شنبه په روسیې کې نسوي لیدل کېدای. تر دې یو ورځ مخکې کرنت ټایم د روسیې پر رسنیو د څار ادارې روس کوم نادزور لخوا یو لیک ترلاسه کړی و چې په کې له دغې ویبپاڼې د ځینو معلوماتو چې هغه له قانون څخه سرغړوونکي بلل سوي وو د لرې کولو غوښتنه کړې وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د نه منلو دی، خو ټینګار یې وکړ چې هیواد به یې له دواړو لوریو سره روابط ساړه نه کړي. اردوغان چې پرون یې د کابینې په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې هیواد به یې د ناټو د غړي په توګه له خپلو متحدانو سره پر کړو ژمنو ودرېږي، خو په عین حال کې د خپلو ملي ګټو په خاطر نه غواړي سیمه له پامه وغورځوي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اروپا د فوټبال فدراسیون یوفا د روسیې د فوټبال ملي ټیم او د دې هیواد د لیګونو ټول ټیمونه له نړیوالو سیالیو څخه منع کړل. د دواړو فدراسیونونو د ګډې اعلامیې له مخې دغه اقدام یې د اوکراین له خلکو سره د پیوستون په خاطر کړی دی. له دې سره هم مهاله د روسیې د ګازپروم شرکت لخوا د اروپا د فوټبال د ټیمونو تمویل هم بند سوی دی. دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې سوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د هوا د حال تر خبرېدو وروسته د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 15، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 1.
د هوا حال مو له ازادي راډیو واورید. د دې ترڅنګ په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دوغو راپورونو تفصیل هم اوریدلای سي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندیښنه وشوده.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور دې وتلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې ښکیل شي.
په بل راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. کابل کې د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي شکایت لري چې طالبانو کاري جواز نه دی ورکړی.
د عدلی وزارت د نامعلوم دلایلو له وجې مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه نه ورکوي.
د ننګرهار ښوونځیو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل سو.
من دوامدار دا خبره کړې ده چې د نیالګیو کرل آسان دي، اما ډیره مهمه خبره پکې دا ده چې باید وی پالو وی ساتو وی روزو.
پنړیولو مسایل کې اوري چې د اوکرين او روسیې د پلاو ترمنز خبري په بلاروس کې پاتې ورسېده. بلخو د اوکرين ولسمشر په اروپאי ټولنې کې د خپل هیواد د غړیتوب غوښتنه کړې.
звертаємось до європейського союзу щодо невідкладно
вошля європейської толені кварюче де івец ангрі ау нові просе мхеде українта фаурі галіту варпі
да хабарі мجله тер уні мбаجوده
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوړیست د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د شوزو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نوې محدودیتونو په اړه اندیښنه وشوده. د دې سازمان د شوزو د چارو مسؤله هی دربار وایي د طالبانو په دې اقدام سره شزي په خپلو کورونو کې په بندیانو بدلیږي. د طالبانو حکومت د تیر یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې شزي او نجونې له شرعي محرم پرته نسي کولی چې له افغانستان څخه بهر سفر وکړي. له نوریاس نوري نور تفصیل اوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ پر افغان خزو د سفر کولو په برخه کې د طالبانو لخوا نوی لګول شوی محدودیتونه د اندېښنې وړ بولی. د دې سازمان د خزو د چارو مسؤل هی دربار تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر خزو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور د وټلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې خیل شي. یعنی نشي کولای کار خوندیا او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي ولري او له کورني تاوتریخوالي خوند شي. دا ډېر بیرون کده چې خزي په خپل کورونو کې په بنديان بدل شي وي. د طالبانو حکومت د تیر ریاکشن به پور اعلان وکړ چې د روس خزي له شرعي محرم پرته نشي کولای چې افغانستان بهر سفر وکړي. طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم ماجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به ونیول شي. طالبانو له دغه اقدام سره هم مهاله په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د کور په کور تلاشیو هم غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندرس فون برانت له طالبانو غوښتي چې د تلاشۍ دغه عملیات سمدستي ودروي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې اروپا په اوکراین کې د پوتین پر جګړې سربېره د طالبانو کړوړه هم څاري. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم ویلي چې د کور په کور تلاشوي او د هغو کسانو په وړاندې چې جنایتکار بلل کیږي د ویرې او تاوتریخوالي د ایجادولو په اړه ترلاسه شوو راپورونو ته اندېښمن دی. هغه پرون د شنبې په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام به تر ډېره حده په افغانستان کې عادي خلک زیانمن کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې طالبان په ښار کې په جدي توګه د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي دغه عملیات په کابل کې ورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي غلا او نور جنایتکاران نیول کیږي. خو دې ته په پام چې یو شمېر نړیوالو ادارو او دولتونو په افغانستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د یو شمېر ښځینه فعالانو د لا درکه کیدو په اړه د خطر زنګ وهلی. ښایي دغه عملیات د هغو ښځینه فعالانو خوندیتوب لا له خطر سره مخامخ کړي چې د طالبانو ضد د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو تازه محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون دوشنبې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وکړې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. ګوتریش د څرګندونې پرون دوشنبې په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا نه څلوېښتمې غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي له میانمار څخه رانیولې تر افغانستان، ایتوپیا او له هغې ورهاخوا هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د جګړې په جریان کې او له هغې وروسته وختونو کې دي د خپلو اقلیتونو د خوندیتوب لپاره زیات څه ترسره او د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې دیکتاتوران نشي کولای بشري حقونه برمته کړي یا بی وزدي هغه لمنځه یوسي. د نوموړې په خبره بشري حقونه ډیر ځواکمند دي او ترې سترګې نشي پټېدای. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقونو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو مدافع ټولنو او سازمانونو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د مخ په خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنرې میشل باشلی په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا یوې ځانګړې غونډې ته چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه، له دې شورا غوښتي وو چې په افغانستان کې دي د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره بیا له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکوي. مهربان باشلی ویلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدافع وکیلان او قاضیان له پرله پسې ګواښونو سره مخامخ دي او هغوی دې ته اړ شوي چې یا له هېواده ووزي یا هم ځانونه پټ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکۍ ټولنې ځینې غړي وایي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت دوی ته د کار جواز نه دی ورکړی او له همدې کبله په عدلي او قضایي ادارو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت غواړي د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکۍ ټولنه په عدلي وزارت کې مدغمه کړي. تفصیل په یو راپور کې.
د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي وي د طالبانو حکومت د عدلي وزارت تر اوسه د دوی د فعالیت جوازونو ستونزه نه حل کړي او د دوی برخلیک نه دی روښانه کړی. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناشته په محل د طالبانو حکومت له عدلي وزارت وغوښتل چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او دوی ته د آزاد فعالیت جوازونه ورکړي. د یادې ټولنې دوه غړو خوشحال مشعل او زبی الله زیي وویل
د افغانستان اسلامي امارت کابینه په خوایې او پریکړه کړې و چې د عدلي وزارت مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه ورکړي، اما د عدلي وزارت د نامعلوم متلایلو له وجې مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه نه ورکوي.
مدافع وکیلانو ته د بیا خپلواکي ورکړي او د دوی خپلواکۍ ته د احترام وشي.
یاد وکیلان وایي چې د دوی د ډیری همکارانو برخلیک نه دی معلوم او ځینې خو ان له خپل مسلک لاس په سر شوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې عدلي وزارت دی پر دوی فشار نه راوړي او له عدلي وزارت سره د یو ځای کولو له لارې د مدافع وکیلانو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه بیایي. دا لومړی ځل نه دی چې د مدافع وکیلانو ټولنې غړي اعتراض کوي، بلکې هغوی وړاندې تر دې هم د طالبانو له حکومت او ورته غوښتنې مطرح کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عدلي وزارت د چارواکو نظر راواخلو، خو له څوزلي هڅو سره سره بریالي نه شو. خو وړاندې تر دې د عدلي وزارت ویان محمد بشار ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې مدافع وکیلان خپلواک دي او په خپل کاري اډانه کې خپلواکي لري. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکۍ ټولنې د معلوماتو پر بنسټ یا د ټولنې په 1998 کال کې رامنځته شوه او په همدې کال د مدافع وکیلانو د نړیوال بنسټ غړیتوب هم ترلاسه کړ. د یادې ټولنې د معلوماتو لمخې تر اوسه 6000 وکیلانو له یادې ټولنې د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې جملې 1500 هغې خزی دي.
او سم ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار په شونځیو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. دا هم له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال راپور.
که څه هم په ننګرهار کې د نیالګیو کښېنولو رسمي کمپاین کابو درې اونۍ مخکې پیل شوی و، خو د دې ولایت په ښوونځیو کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین د فبروري په 28 نیټه د عبدالوکیل عالي لیسې څخه پیل شو. د نیالګیو د کښېنولو د کمپاین د پرانستې پر مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی خبریالانو ته په خبرو کې د ښوونځیو په زده کوونکو غږ وکړ چې د نیالګیو په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي. نوموړي وویل
او نه بوټي الله تبارک وتعالى د انسان د پیدې لپاره پیدا کړی دي باید څنګه د الله د نعمت نه استفاده وکړو دې وجه باندې زما د معرف اړوند ټولو منصوبینو ته که استادان دي شاګردان دي کنوري ادارې او چدرشي پرسونل دي که ملازمین دي ټول ته مې دا خواست دی چې په خپل اړوند ادارو کې د ګونو او د بوټو کېنولو اهتمام وکړي.
په جلال آباد ښار کې د عبدالوکیل عالي لیسې عامر نعیم مومند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلو زده کوونکو ته د نیالګیو د روزلو او پاللو فکر ورکړی دی. نوموړی وایي
من دوامدار دا خبره کړی ده چې د نیالګیو کرل آسان دي، اما ډیره مهمه خبره پکې ده چې باید وی پالو وی ساتو وی روزو. دوامدار موږ دغه ذهنیت دی خلکو ته ورکړی او باور یم چې دوی به په ټول توانایي سره موږ سره پالي او بکی به او ساتي به.
د نیالګیو د کېنولو په دې کمپین کې د یاد ښوونځي زده کوونکو هم ونډه لرله. دوو تنو زده کوونکو چې په خپلو لاسونو یې نیالګي کېنولي ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نیمې فهم نه د لسمې ټولګي زده کوونکو هم کوم نیالګي چې ما کېنولې د دروازه حفاظت کوم تر کومه چې د مکتب کې یم او به ورکوم نور حفاظت به کوم او د ګونو کېنول د ټولنې یو ضرورت دی او په موږ باندې فرض دی چې ټولونه کېنو په خپل چاپېریال. ځوانانو ته دا پیغام دی چې ونو کېنول اسان کار دی بلکې د فعال سخت کار دی. باید
سرسبز شي.
د ذکر ور د چسکل په ننګرهار کې په حکومتي او شخصي قوریو کې سباندې 15 میلیونه میوه لرونکي غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي تولید شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د پوهنې ریاست اړوند ښوونځیو ته پکې 1500 بوټي ورکړل شوي او د ښوونځیو استادانو ملازمینو او زده کوونکو ته سپارښتنې شوي چې په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
بیا هم دا اوکراین پا اړه چې د نړۍ په اکثرو رسنیو کې د سره موضوع ده. دا اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. د دوړو لوریو پلاوی د نورو سلا مشورو لپاره بیرته خپلو پلازمینو ته ستانه سول. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې د هیواد ته سمدستي غړیتوب ورکړي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
پر اوکراین د روسیې د حملې له پیل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ دا لومړی ځل خبرې پرون دوشنبه د بیلاروس او اوکراین ترمنځ یوه سرحدي سیمه کې ترسره شوې. رسنیو د اوکراین د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک له خولې ویلي چې ویلي دي د روسیې له پلاوي سره د خپل هیواد د پلاوي خبرې پای ته ورسېدې او مرکچیان د سلا مشورې لپاره خپلو پلازمینو ته ستانه شول. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دفتر ویلي چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربند او د اوکراین له خاورې د روسیې پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دا خبرې داسې مهال ترسره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیځ له سختو انتقادونو او بندیزونو سره مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د سمدستي غړیتوب غوښتنه وکړه. هغه هیله ښودله چې دغه غوښتنه به د اروپایي ټولنې لخوا ومنل شي.
Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладно.
Бо ж для Європейської ټولنی غواړو چې د یوې ځانګړي او نوې پروسې له مخې د اوکراین ته فوري غړیتوب ورکړي. بو ش د ټولو شریکانو چې له موږ سره ولاړ دي منندوی یو. خو زموږ هدف له ټولو اروپایانو سره یو ځای والی دی. تر ټولو مهمه دا ده چې سره مساوي یو. فکر کوم دا عادلانه ده او ډاډیم چې موږ یې مستحق یو. ډاډیم چې دغه سیاسي اقدام ممکن دی.
د زیلنسکي له دې غوښتنې څو ساعته وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب یوازې د څو میاشتو خبر نه ده، خو هغې ټینګار وکړ چې اوکراین د اروپا یوه برخه ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جګړه شپږمې ورځې ته داخله شوې، د دې هیواد ولسمشر وایي د روسیې د حملې له پیل راهیسې له 4500 زیات روسي پوځیان وژل شوي. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران کار دی. روسیې له خپل لورې یوازې دومره ویلي چې یو شمېر پوځیانو ته یې په پوځي عملیاتو کې مرګژوبله رسېدلې، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. ولادیمیر زیلنسکي دغه راز له روسي پوځیانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وای له اوکراین چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو پراخ وسلوال کړکیج بلل کیږي، تر اوسه له 422,000 ډیر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي له دې هېواده وتلي دي.
پر روانو لسو دقیقو کې له صفی الله ستانکزي سره ووسئ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه، ستړي مشه صفی الله ستانکزیم تاسو ته ښه راغلاست وایم. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان دی پلاوی په مشرۍ ننګرهار ته سفر کړی او هلته له سوداګرو سره خبرې کړې دي. د ننګرهار سوداګر شکایت لري چې په تورخم دروازه باندې راولاړ شوی محدودیتونه د دوی ستونزې څو چنده کړي او په کار ده چې د پاکستان حکومت د دوی ستونزې حل کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو سفارتي پلاوی په مشرۍ د فبروري په 28 نیټه ننګرهار ته راغلی و او دلته د ننګرهار د سوداګرۍ خونی له یو شمیر استازو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې واورېدي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی رئیس اجی ګلمراد رب وویل په دې وروستیو کې پر تورخم دروازه د محدودیتونو له امله د دوی سوداګریزي چارې تر ډیره کم شوې دي. نوموړي له پاکستاني سفیر وغوښتل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکي او حل لارې ورته پیدا کړي.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه دوله سوالاري یا زر لاري کم اسکم روزانه به برور مرور کورو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 500 راتي در شوې ده. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله د ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د صنعتي خونی مشر اجی تورملنګ په خپلو خبرو کې پر تورخم لاره د ترانزیتي ستونزو د حل ترڅنګ سوداګرو ته پر تګ راتګ د اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
که د تجارانو لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لاره جوړ شي، فکر کوم چې د ورځې به 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لاره نه ځي. د دې لپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورله ورکړ شي او سهولت ورله ورکړ شي.
یو تن سوداګر ډاکټر مخلص د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل پر تورخم کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لورو د ترانزیت گاډو چک او کنټرول یاد کړ. د دې په خبره کې د ترانزیتي گاډو د پلټولو لپاره لسپری نقطې په لری واټن کې ځای جوړ کړی شي. د دوی پر سوداګریزو مالونو بار گاډي به پر تورخم کې ډیر نه زندول کیږي. د وویل
تورخم بوزی پختونخوا ته د سی پی کیا د چینا پاکستان اکانومیک کوریر پروژه روانه ده او متاسفانه صفری نقطه سره نږدې 500 متر نورسته ستاسو چک پوسټ شروع کیږي. اف سی والا چې ده د اپتا قرارداد د تړون په خلاف سره چې ده دوی فیزیکل اگزام کوي. اې د سخه په تیرې دو سره چې دلته سکینر لگاولې د سکینر سره وروسته خاصدار ان ال سی عامدار انګر کشتم چې دوی مختلف چکونه کوي چې دا موږ لپاره دردون کيده. هیلمند تر څو چې د غستاس ساختماني پروژه تر سره کیږي کچېره د ګلاب گراوند او عامدار انګر جم کې د انتقالات وشي خصوصا د ان ال سی دفتر موږ لپاره به مشکل حل شي.
د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ناسته کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سوداګرۍ پر وړاندې بشت خنډونه لمنځه یوسي.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں.
دی وای زلی دی ټول ستونزو سره چې تاسو وړاندې کی بالکل متفق یم او زما په وخت راغلی دی چې موږ د دې ستونزو د حل لپاره مناسب او ژر عملی ګام پورته کړو
اور فوری اور پریکټیکل اقدامات لیں.
منصور احمد خان زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت سره د پاکستان د ریلوی وزارت چارواکي په اړیکه کې دي او په داسې یو پلان کار روان دي چې د تورخم للارې جلال آباد ته او د چمن للارې کندهار ته د ریل پټلۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې ورسره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوې رامنځته شي بلکې د تورخم للارې به ازبکستان هم د دې پلان برخه وي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاک میاشتی کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور می دال ور کړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد تکل اورو.
د اتلانتیک شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویبپاڼه په یو خبر شوي مطلب کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته کتنه کړې. په مطلب کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې د افغانستان اقتصاد، ملی بودیجه او د افغانۍ ارزښت تر ډیره پر نړیوالو مرستو تکیه او خود دې سرچینو له ناڅاپي بندیدو او د کورني اقتصاد د فعالیت له درېدو سره سم افغانۍ راولویده او په نتیجه کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې شوې. خبرونه زیاتوي چې د سختې وچکالۍ په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو او د نړیوالو د مرستو د بندیدو له کبله د افغانستان ډیری خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې د بشری مرستو رسول د افغانستان رواني اقتصادي ستونزې په موقتی ډول حل کولای شي، خو اتلانتیک شورا په دې مطلب کې وړاندیز کوي چې پر بهرنۍ مرستو د افغانستان د اعتقاد کمولو او افغانانو ته د هیلو د ورکولو لپاره باید د دې هیواد اقتصاد په یو ډول سره فعال وساتل شي او د افغاني ارزښت باید بیرته لوړ شي. گلف ټوډې ورځپاڼې د طالبانو وروستیو امنیتي اقداماتو ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې او لیکي طالبانو په کابل او نورو ښارونو کې کور په کور تلاشۍ پیل کړې دي. ورځپاڼه د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد وینا راخیستې ده چې وایي دا عملیات د وسلو او هغو مجرمانو د موندلو لپاره ترسره کیږي چې د غلاو او اختطافونو په وروستیو پیښو کې لاس لري. خغلی مجاهد ویلی چې د دې عملیاتو په ترڅ کې په کابل کې لسګونه مجرمان، اختطافګر او قاچاقبران نیول شوي دي. مجاهد هم درز ویلی چې په دې ترڅ کې سلګونه سپکې او درنې وسلې، راکټ لانچرې او لاسي بمونه ضبط شوي. خو ګلف چدلی کې که څه هم د کابل ځینو اوسیدونکو د کور په کور تلاشۍ وملاتړ کړی او دا کار یې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم بللی، مګر د عملیاتو ډیری هغه کسان اندېښمن کړي چې له پخواني حکومت سره یې اړیکې درلودل.
په پای برخه کې بس تاسو غوږونه ته غوښ شو
ترلمد بهار امر پاکستان څخه ده. ما په اوکرين کې د خکیرو غاړو څخه دایره د سیمه افغانانو ته ځان نور ورسېږي او موږ افغانانو ته ژوند نور خوندي کې او په دواړو خواو مې دا غږ دی چې موږ افغانانو ته تاوان یا نقصان ونه رسېږي او له اسلامي امارت څخه مې دا هم هغه دایره ده چې کوم راپانه په اوکرين کې دي دا چې راوژغوري له د جګړې له سیمې ته راوباسي.
نوم محمد روب ده، د خوست شیخ زید پانتون د کمپیوټر ساینس پانځای محصل یم. نو موږ ډیر خوشاله یو چې پانتونونه خلاص ول. د اسلامي امارت څخه هم ډیره ډیره مننه کوو چې موږ ته ډیر ښایسته مراسم نیولې وو. الله دې د عمرونو اوږده کړي. نو ټول مسیرین راغلل، پنتون خلاص شول، او هم خنزیره مسیرین او هم نرینا مسیرین دواړه پنتون ته داخل شول. ان شاء الله شهادت پنتون کې کوم ستونزه نشته، ټول سزان زیر دي او یو هم خرشته نه دلان.
نوم می بصیر الله ده، د شاهزاد پانتون کمپیوټر ساینس پنځه سلورن کال محصل یم. نن زموږ د لپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ وه، ځکه چې د ډېر ځم وروسته پانتون نه پیل شول او زیات محصلین روغل دي خپل درسو ته، ان شاء الله ادامه ورکوي او ډېره د خوشحالۍ ورځ زموږ لپاره نن ورځ.
نن مبشین په ځوان فکر اونیز پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه بخپریږي پر دې خبرې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دو سره تړلې پوهنتونونه له ډېر ځنډ وروسته بیرته پیل شول. ځینې محصلان وایي چې د پخوا پرتله کم ټولګیوال پوهنتون ته ورځي، ځکه وروستیو سیاسي بدلونونو او د ډېرې مودې لپاره د پوهنتونونو تړل کېدو ځینې محصلان بې انګیزې کړي او له زده کړو سره یې لیوالتیا کمه سوې ده. که تاسې محصلان یاست او پوهنتون ته تللي یاست، د وضعیت په اړه یې راته ووایاست چې درسونه مو څنګه روان دي او څه باید وسي چې محصلان بیرته په ډېرې علاقې او انګیزې پوهنتونونو ته ولاړ سي او په ښه ډول خپل درسونه ووایي. خپل نظر را سره شریکولای سي. نن سه شنبه د ماپښین 2 بجې د ازادي رادیو په ځوان فکر پروګرام کې لاوریدونکو سره شریکو. د پروګرام د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ځوان فکر نن ماپښین 2 بجې له ازادي رادیو مهروي.